دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. زه اجمل انده اوس مانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره او د ولسمشر لخوا نوی کس نومول شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر وایي د یمن د شیعه یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له اسلام آباد نه د پوځي الوتکو، بیړیو او ځمکنیو ځواکونو غوښتنه کړې. د سوریې دولتي خبري رسنۍ وایي د اسلامي دولت ډلې د یک شنبې په ورځ د سوریې په شمالي ولایت کې د عیسویانو د اتیا کلو یو زوړ عبادت ځای یا کلیسا په بمونو ویجاړه کړې. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمل شارف نه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچ کې جنرال افضل لودین به ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي سي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په خرابغ ولسوالۍ کې د سړک غاړې من په چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي دي. او د کابل ښار زرګونو دوکاندارانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې پر عایداتو د مالیاتو پر قانون د سره د غور کولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: جنرال افضل لودین به ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي سي. دا خبره د جمهور ریاست ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته وکړه. حکومت تیر اونۍ د کابینې پاتش پاړه سغړی ولسی جرګې ته معرفي کړل او ټاکل سوی په همدې اونۍ کې دغه کاندید وزیران ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یو نوې سرویشي چې د ولسی جرګې 90% وکیلان دانیت لري چې د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دغه سروي د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې د 125 وکیلانو سره د مرکو له لارې سوې ده. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید دغه سروي د اعلانول پر مهال نن په کابل کې وویل:
ما در حدود 125 نمایندگان
دیوای عمر شاوخوا 125 د ولسیرګي محترم کاندیدان په داسې سروي کې لزان سره درلودل چې له هغې ډلې نه 100 اتیاتنه نارینه وو او 4 اتیاتنه ښځې وې. بدبختانه مو نشوای کولای چې 4 محترم وکیلان په دې سروي کې شامل کړو. ښاغلی رشید زیاته کړه چې دغه سروي ښیي چې 9% وکیلان د سیاسي ګوندونو او پاتکستان په خپلواک ډول کاندیدېږي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسیرګي انتخابات پر راتلونکي لمریز کال کې ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د سړک غاړې من په چاودنه کې څلور پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار څه باندې 10 بجې رامنځته شوې ده. په سیمه کې یعنی شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د قرباغ ولسوالۍ د پولیسو د سبزي سنگ ټولۍ د قمندان پر موټر شوې چې له امله یې د قمندان په ګډون 15 پولیس وژل شوي دي. دا یو بل خبر لمخې د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نه سهار د سړک غاړې من په چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې دواړو پیښو مسولیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی. او د کابل ښار زرګونو دوکاندارانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې پر عایداتو د مالیاتو پر قانون د سره د غور کولو غوښتنه وکړه. دغه دوکاندارانو خپلې مظاهرې ته د کابل ښار د شهرنو له پارک څخه تر پښتونستان واټ پورې ادامه ورکړه. دوی ګواښ وکړ کچېرې حکومت د دغه قانون په اړه غور ونه کړي دوی به د دوکانونه وتړي او خپلې مظاهرې به جاري وساتي. مظاهره کوونکو په دغه قانون کې د 4/5، 4/5 او 15/5 ماده د بدلونونو غوښتنه وکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د یمن د شیعه یاغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له اسلام آباد نه د پوځي الوتکو، بیړیو او ځمکنیو ځواکونو غوښتنه کړې ده. خواجه محمد آصف دا خبره نن د پارلمان ګډې جلسې ته وکړه. د پاکستان پارلمان نن په یوې خاصې جلسه کې په یمن کې د حوثي ملیشه پر ضد د سعودي عربستان لخوا د پوځي مرستې په غوښتنې بحث پیل کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ د پارلمان د دواړو مجلسونو د ګډې غونډې غږ کړی و تر څو بحث وکړي چې په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوي ائتلاف کې ګډون وکړي او که نه. نواز شریف په وار وار ویلي چې د سعودي عربستان ځمکني تمامیت ته د هر ډول ګواښ دفاع به وکړي. سعودي عربستان او د خلیج عربي سنی حکومتونه له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. سعودي عربستان تېر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي وو. راپورونه وایي د یمن یاغانو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له هوایي بمباریو سره سره د هیواد په دوهم ستر ښار عدن کې نور پرمختګ هم کړی دی. حوثي شیعه ځواکونه ورسره ملګري پوځي قطعات یې پرون د سختو جګړو او ډزو په جریان کې د عدن ښار پر لور پر مخ ولاړل. ائتلافي ځواکونو د مرکز سنا خارا په شمال کې د یاغیانو د پوځي اډې ساده په ګډون د حوثي ځواکونو پر هدفونو حملې وکړې. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په تېرو دوه اونیو کې په عدن ښار کې د حوثي ځواکونو له رکړای شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د پلویانو ترمنځ نښتو کې تر اوسه له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شنبې په ورځ د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړه چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباریو د بندېدو غږ پکې شوی دی. د سره صلیب موسسې کورنیو ته د مرستو رسولو په مقصد د یو 40 ساعته اوربند غوښتنه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام د چوکاټ پر موافقې انتقاد وکړ او دا یوه بده معامله وګڼله. نتنیاهو پرون د امریکا له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل دا موافقه د ایران د اټومي پروګرام مخه نه نیسي. د ویل د اپریل په دویمه په سویس کې تر څو میاشتنیو خبرو وروسته د شوې موافقې له مخې به د ایران لخوا نه کوم سنتریفیوج ویجاړ شي او نه به هم اټومي تاسیسات بند شي. نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دا موافقه یو داسې فرصت بلله چې په ژوند کې یو ځل برابرېږي، خو ده دا هم وویل چې د امریکا او اسرائیل اړیکې ثابت دي. له بلې خوا د ایران د پوځ مشر جنرال حسن فیروز عبادی له شپږو طاقتونو سره د ایران معامله ستایلې ده. فیروز عبادی چې ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ته نږدې ده، دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران په ویبپاڼه کې خپرې شوې دي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه به د جون تر دیرشمې پورې د هغې معاملې یو نهایي تړون برابر کړي چې له مخې به د ایران اټومي پروګرام محدود او په بدل کې به په تهران باندې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سوریې دولتي خبري رسنۍ وایي د اسلامي دولت ډلې د یکشنبې په ورځ د سوریې په شمالي ولایت حساکا کې د عیسویانو د اتیا کالو یو زوړ عبادت ځای یا کلیسا په بمونو ویجاړه کړه. سانا خبری اژانس وایي وسلوالو په تال نصري کلي کې د کلیسا په داخل کې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي ول. په دغه کلي کې عیسوي او کوردي ملیشي د اسلامي دولت ډلې پر خلاف جنګیږي. د کلیسا په ویجاړولو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. په فبروري میاشت کې د اسلامي دولت ډلې د سوریې د شمال آشوریانو له 200 زیات کسان تښتولي وو. د دې کسانو 19 تنه تېره میاشت خوشې شول، خو د پاتې ملکیانو برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د سوریې له جګړو مخکې په دې هېواد کې شاوخوا 1,200,000 عیسویانو او 40,000 آشوریانو ژوند کاوه. د امریکا د باستون ښار د منډو د سیالیو پر مهال د بمي چاودنې د تورن جوهر سرنایف محکمې وروستی بیان نن په میساچوسټس ایالت کې اعلانېږي. 21 کلن سرنایف د قتل په څلورو دوسیو متهم دی، خو مدافع وکیلانو ویلي که څه هم چې نوموړی په 2013 کال کې د منډو سیالیو کې په بمي چاودنو چې درې کسان پکې وژل شوي وو مجرم دی، په اعدام باید محکوم نه شي. د څلورم قتل تور د یو پولیس وژنه ده. که چیرې سرنایف مجرم وپېژندل شي، مدافع وکیلان به استدلال وکړي. د هغه مشر بنسټپالي ورور تیمور لنګ چې له چاودنې څخه څلور ورځې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی و، جوهر یې دغه کار ته هڅولی و. قضایي هیئت به پرېکړه وکړي چې جوهر سرنایف په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه په رادیو سربیرا همدارنګا د ویب سټ لارې هم په مستقیمه توګه اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. هلته زموږ رپورټونه، مطالب او خبرونه له نور تفصیل سره موندلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. جنرال افضل الدین د افغانستان د دفاع د نامزد وزیر یا کاندید وزیر په توګه د ولسمشر لخوا نومول شوی دی. ولسی جرګې ته به معرفي شي. په دې اړه به له کابل تازه حال واخلو. له دې به مو خبر کو چې د سولې عالي شورا د ملا محمد عمر لخوا خپل مرستیال ملا اختر محمد منصور ته د سولې د خبرو د واک د سپارلو هرکلی کوي. په یو بل رپورټ کې به واوري چې د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د حکومت د ځواکونو سره جګړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخ کې د فراه والی اسف ننګ ویلی وو
داعش یو ناچله افسانه ده. داعش دلته نه چلیږي او داعش زموږ لپاره د دوو ورځو کیسه ده.
خو د تیر شپې د نښتې په اړه یې رپورټ لرو. د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د کار او دغلته د تاریاکو د نشوهل لپاره د سلګون ځوانانو له ورتلو مو هم خبرو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تاریاکو یا د کوکنارو د اړولو کمپاین روان دی. د دې ولسوالۍ له ولسوال سره مرکه لرو. که وختو نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. له دې مو هم خبرو چې د پاکستان د دفاع وزیر وایي د سعودي عربستان چارواکو ترې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد په عرب اتلاف کې د ګډېدو د جنګي الوتکو بحري او مځکني پوځ غوښتنه کړې. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي چې د دې یو سات په دوهم نمای کې څه شوی دی. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل، جنرال افضل لودین د افغانستان د دفاع وزیر څوکۍ ته نومول شوی دی. د به د ولسی جرګې د اعتماد د رایو د اخیستلو لپاره د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته مستول کیږي. اسدالله لودین چې په کابل کې د ازادي رادیو خبریال دی، را سره د تلیفون په تماس کې دی. لودین صاحب، ستړی مشي. د دفاع وزیر څوکۍ له تیرو څه وخت راهیسې ناڅرګنده وه، وروسته له هغې چې ولسي جرګې شیرمحمد کریمي ته د اعتماد رایه ورنه کړه. اوس د دې نوې ټاکنې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډېر مننه ان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نسبتا اوږده ځنډ وروسته حکومت وتوانېده چې د دفاع وزارت لپاره هم کاندید وزیر وټاکي. نن د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت افضل لودین، جنرال افضل لودین وټاکه تر څو ولسي جرګې ته معرفي کړي د دفاع د وزیر د کاندید په توګه. له دې وړاندې ولسي جرګې ویلي و چې د دفاع د وزیر په اړه باندې په جمهوري ریاست کې اختلافات دي، او همدا لامل دی چې تر اوسه هم دغه پوسټ کوم کس نو نومول شوی. خو له دې نوې نومونې سره چې نن وشوه، تر ډیره د ولسي جرګې او د عام خلکو هغه اندېښنې هم لرې شوې چې ویلي شرایط ډیر حساس دي، پسرلی دی، د وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو حملې زیاتېږي، او خدای چې په دې وخت کې حکومت د دفاع وزارت لپاره هم یو څوک نوموي. حکومت تیر اونۍ 14 نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي وو، خو هغه مهال په ولسی جرګه کې دغه راز د باندې په دام خلکو ترمنځ د مدني ټولنو ترمنځ دا موضوع راپورته شو چې باید په دې شرایطو کې د دفاع وزارت لپاره هم یو څوک ډیر ژر تر ژره ونمول شي. نن چې موږ دا موضوع له ولسی جرګې سره شریک کړ، نو د ولسی جرګې غړي هم ډیر خوښ دي. دوی وایي چې هغه اندېښنې چې په خوا درلودې، هغه اندېښنې تر ډیره ځایه پای ته ورسېدې. دوی وایي چې دفاع وزارت یو کلیدي پوسټ دی، او خدای چې ډیر ژر د ولسی جرګې ته معرفي شي، او ولسی جرګه په دې برخه کې دوی ته د اعتبار یا عدم اعتماد رائے ورکړي. خدای چې په دې برخه کې د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون د غړي عبدالقادر ځاځي لاندې خبرې وورو.
موږ د اقدام ته هرکلی وایو، ځکه د دفاع وزارت هغه وزارت دی چې د ټولو نورو وزارتونو نه کلیدي وزارت ده. ډېر وخت شو چې د سرپرستي ده ورکې تېرېدله، او چې کاندید وزیر ورته معرفي کېږي، هغه چې هر څوک ده په شخص باندې مون خبرې نه کوو.
باید وایم چې ولسی جرګې نن هم د کابینې په اړه د کمیسیونونو رئیسانو غونډه درلودله. د ولسی جرګې غړي وایي چې دوی نن په دې موافقې ته ورسېدل چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ، یعنی سبا نه بل ورځ به، هغه 14 کاندید وزیران چې معرفي شوي د همغې له ډلې نه درې کسان ورځي او خپل پروګرامونه به ورته تشریح کوي. دوی وایي چې راتلونکي چهارشنبه به درې وزیران ورځي، او بیا به د راتلونکي شنبه په ورځ هم دا بهیر دوام پیدا کوي تر څو چې د کاندید وزیرانو د پروګرامونو تشریح بهیر خلاص شي. نو بیا به ورته د راتلونکي اونۍ په نیمایي کې او یا هم په پای کې صندوقونه ږدي، او معلومه به شي چې ولسی جرګه دا ځل څومره کاندید وزیران مني او څومره هم عدم اعتماد یا ردوي. بلې انصاب،
ډېر زیاته مننه کوو. اسدالله لودین وو چې له کابل یې په دې اړه حال راکوو چې افغان ولسمشر جنرال افضل لودین د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره نومولی دی، او د ولسی جرګې څخه به د اعتماد رای اخلي. هیله ده چې نوموړی به په نږدې ورځو کې ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې علي شورا د ملا محمد عمر لخوا خپل مرستیال ملا اختر محمد منصور ته د سولې د خبرو د واک د سپارلو هرکلی کوي. د سولې علي شورا مرستیال کسام ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه خبر رد یا تایید نه کړ، خو د سولې په خبرو کې د ملا منصور واک او صلاحیت ډیر مؤثر او ګټور ګڼي. اجمل تورمانی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د سولې علي شورا وایي که رښتیا هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر د سولې د خبرو په برخه کې واک خپل مرستیال ملا اختر محمد منصور ته ورکړی وي، نو دا د سولې په بهیر کې یو پرمختګ او لاسته راوړنه ده. د سولې د علي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور ملا عمر ته وفادار کس پاتې شوی او د سولې په بهیر کې ګډون ګټور دی.
دغه راپورونه رښتیا وي چې جناب ملا محمد عمر مجاهد خپل صلاحیتونه یا واک جناب اختر محمد منصور ته ورکړی وي، زه باور لرم چې د سولې په ارتباط باندې د مذاکراتو په ارتباط باندې له ټولو نه مهم ګام دی چې اخیستل شوی دی. او له دې نه معلومیږي چې د طالبانو اسلامي تحریک نور د افغانستان د بحران د حل لپاره سیاسي حل طرفدار خلک.
د ملا عمر لخوا د سولې په خبرو کې د ملا اختر محمد منصور د استازیتوب خبر د ان بی سی نیوز په نوم ویل وی دي چې رسنۍ خبر کړی دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې تر اوسه د سولې په خبرو کې د اشخاصو په ګډون خبرې نه دي شوي، خو دا حتمی ده چې په دغو خبرو کې مهم او با صلاحیت کسان ګډون وکړي. ملا محمد عمر د طالبانو مشر دی او ویل کیږي ملا اختر محمد منصور یې مرستیال یادیږي چې ټولواک او کل اختیار دی. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې ګواکي ملا محمد عمر د سولې د خبرو واک په مرستیال ته سپارلی وي، خو دې ډلې په یو تازه اقدام کې د خپل مشر ملا محمد عمر بیوګرافي خپره کړې ده. د چارو څېړونکي وایي د ملا محمد عمر بیوګرافي د دې لپاره خپره شوه چې اکثره طالب قومندانانو دا ګمان کاوه چې مشر یې نشته. د چارو کارپو او د طالبانو د حکومت یو پخوانی مشر سید اکبر آغا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ملا محمد عمر او ملا اختر محمد منصور رول خورا اغیزمن ګڼي.
ریک شک شبه نسته چې د ملا محمد عمر خپل د دوم سره یاغه په اوسنی حال کې اختر محمد منصور دی ټول کارونه د طالبانو د مشته چې وینو د مخ ته وړي، نو تر کوم حده زه پوه یم هغه پر واکمن دی. په دې کې شک شبه نسته، نو چې د واکمنۍ صورت وي نو په هغه وخت کې خو بیا دی هر څه کولی شي وو چې هر چا ته خپلو ملګرو باندې حاکمیت لري او د هغو دغه واک او اختیار لري، نو هغه خپل مذاکرات چې دي هغه د مخ ته وړلی شي.
د طالب وسلوالو سره د سولې خبرې هغه سری چې په دې وروستیو کې اوازې خې تودې او افغان حکومت یې د عملی کېدلو خبره کوي. داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې په دوبۍ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي او طالبانو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرې شوې دي. ځینې حکومتي سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي ممکن د روان میلادي میاشتې په پای کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې هم وشي، خو دا ټول هغه څه دي چې تر اوسه یې افغان حکومت په رسمي ډول نه تاییدوي. د چارو څېړونکي د سولې د خبرو د پایل لپاره د پاکستان پر رول ټینګار کوي او وایي څو چې پاکستان په دې برخه کې خپلې وروستۍ ژمنې عملي نه کړي د سولې هڅې به همداسې بې نتیجې وي.
که یوې خوا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو جګړې هم نه دي سړې شوې. د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای د جګړې په مورچل کې برخه اخیستي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې داعش ډلې غړو په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو سره سخته جګړه کړې او د جګړې مشري هم د دوی په لاس کې و. نور حال سیمې زموږ د خبريال احمد شاه فطرت په ریپورت کې اورو.
د داعش اسلامي دولت ډلې وسوال د لومړي ځل لپاره د فراه ولایت په پشروت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره سخته جګړه وکړه. په فراه ولایت کې د ملي اردو دوم پر لواء ویان د عبدالروف رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په پشروت ولسوالۍ کې داعش ډلې د روانې اونۍ د شمې ورځې د جګړې رهبري کوله. د هغه په خبره دغه جګړه ډیره سخته او دوامداره وه چې د 28 د دولت د وسلوالو مخالفانو په وژل کېدو چې داعش ډلې غړي او یو قومندان هم پکې شامل و پای ته ورسېده. د رحماني په خبره د داعش ډلې وسوال طالبان سره په دغه جګړه کې ډیره ونه درلوده او د جګړې تاکتیکونه هم بدل کړي وو.
د خطر عملیات تعداد 28 نفر از مخالفین کشته شدند به شمول یک قومندان گروه داعش.
په دې عملیاتو کې چې تیر شپه پایته ورسیده د 28 تنه دولت وسوال مخالفان د داعش د ډلې د قومندان په ګډون چې خدایداد نومیده وژل شوی او شپږ ویشت نور ټپیان دي. د دغه عملیاتو رهبري په فراه ولایت کې داعش ډلې کوله او وسوال طالبان هم ورسره مرسته کوله. ویل کېږي چې په دغه جګړې کې شاوخوا 1500 تنو د دولت وسوال مخالفان او د داعش ډلې غړو برخه اخیستې وه چې په پایله کې د محلي پولیسو د قومندان په ګډون 15 تنه محلي پولیس پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. دغه جګړه ډیره درنده بلل شوې اته تر دې چې دغه جګړې د مهارولو لپاره د جنګي چورلوکو څخه هم کار اخیستل شوی دی. که څه هم د لومړیو څخه په دې اړه اندېښنې وي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په فراه ولایت کې په جګړې لاس پورې کړي، خو دغه ولایت چارواکو بیا دا یوه افسانه بلله. د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ څو ورځې مخکې د ازادي راډیو سره په مرکې کې داعش یوه ضعیفه ډله وبلله.
داعش زما لپاره یو ډېر بې خاصیته بې معنا تور نوم ده چې صرف شاید په تغییر د بیرغ تعویل کړای شو. داعش یو ناچله افسانه ده. داعش دلته نه چلیږي او داعش زموږ لپاره د دوو ورځو کیسه ده.
د لومړی ځل ده چې داعش ډله دولت د وسوال مخالفانو سره اوژه پر اوژه د افغان ځواکونو په وړاندې په فراه ولایت کې جګړه کوي. وبلیدل چې د افغان چارواکو غبرګون به دغه ډلې په وړاندې چې په عراق او سوریه کې خطرناکه ثابته شوې څوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د کوکنارو د کارو د تریاکو د تولید مسلې. د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د شیری اخیستلو فصل نږدې شوی او د انیش وهل لپاره هر ورځ په سلګونو ځوانان له ګاونډي پاکستان او نورو سیمونو دغه ولایتونو ته ورسي. محمد صادق رښتینی د مسافرو یو موټر ته ورختلی او هلته یې له هغه ځوانانو سره خبرې کړي چې د انیش وهلو لپاره روان دي.
د کندهار هرات پر لوی لار په هر یو سات کې یو ټونیس موټر چې له شاوخوا شل کسانو ډاک دی د هلمند مرکز لشکرګاه ته روان دي. په موټر کې ټول سپاره کسان د غزنی زابل اوسیدونکي او د ګاونډي پاکستان د دینی مدرسو طالبان دي. دوی ټول هلمند او فراه ولایتونو ته د تریاکو د نشوهلو لپاره ځي. په دغه کسانو کې چې ځینې تنکي ځوانان دي وایي چې نیستي په سر اخیستي او د مجبوریت څخه انیش وهي.
زما نو سید محمد د بولدک دریش تر و ته پاری بس روان چې کوم پاری را باندې پیش کړ وو کړي را ده من د نیش کړ په دا نیش معلومه نه ده کوم لزر پیدا کې کوم پنځه لز پیدا کې کوم پنځه زر پیدا کړي د دې درک نه پدای ته معلومه.
ما نو عبد الباری
نیش تر
نیش تر بس لزر پنځه لزر وو زر پنځه لش بي شش بي.
چارواکي وایي چې دوی ته دا سیرا پورونه رسیدلی چې په پاکستان کې دینی مدرسې رخصت شوي او طالبان افغانستان ته د نیش وهلو لپاره راغلي. د هلمند او فراه تر څنګ میوند د کندهار هغه ولسوالي ده چې نسبتا زیات تریاک پکې کرل شوي. د دغه ولسوالي ولسوال عجیب بیت الله وایي چې دوی د تریاکو ماتولو کمپاین کړي خو دولت ورته امر نه دی کړی چې نیشګر ونیسي.
خو دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې له تیرې وی میاشتې راهیسې د کوکنارو د اړولو کمپاین روان دی. د دې ولسوالۍ ولسوال حجي عبیدالله ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې سکل د میوند ولسوالۍ په هغه سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین روان دی چې په تیرو دیارلس کلونو کې پکې هیڅ کمپاین نه و شوی. په کندهار کې د ازادي رډیو خبریال محمد صادق رښتینی له حجي عبیدالله سره په دې اړه مرکه کړې.
د تریاک پر ضد کمپاین مشوره کړی دی په تعداد 800 جریبه موږ اوس د منځه وړې تخریب کړې مده په جی پی ایس د معلوماتو څخه چې سرویرانو موږ ته لیویل نه پر راکړی دي چې دغه تخریب زموږ د میوند په ولسوالۍ کې وسوی دي او پیلاله اوس هم جریان لري. انشاءالله موږ غواړو چې د میوند په ساوه کې به موږ دغه بدبختي بوټ ټولې ورکو تر هغه ساعته به کمپاین انشاءالله دوام ولري.
ستاسو معلومات څه دي چې په مجموع کې په میوند کې په څومره هکتار ځمکه کې تاریا کړل شوي؟
داسې خاص سروې خو موږ نه ده کړې، کړه شوي دي زیات کړه شوي دي. دغه 2000 هکتاره داسې شاید کړه شوي، 3000 هکتاره کړه شوي. نو انشاءالله موږ پسې چې ټوله د منځې وي سوماتې کړو.
دغه تریاک په کومو سیمو کې ډیر دي؟ په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي یا د وسوال مخالفینو؟
دا په هغه سیمو کې چې نام نه ده، په هغه ځای کې ډیر دي لکه مجھے په مثال یو سر بغل په نامه کو تر ګرم هوا کې پرې پدې مونږ کې دی او پدې بنچمر په مونږ کې دی دا هغه سیمې چې څه نام نه دی په هغه سیمو کې د تاریخ ډېر والی زیات دی
نو ساسی ارادت څه ده چې په دغه ټولو سیمو کې چې تاریخ کرل شوي دي تاسو به خپله مبارزه کوئ یا تاسو مشخصا د دولت تخوا یو اندازه ټارګیټ ټاکل شوی دی
ټارګیټ ټاکل شوی دی ټارګیټ علاوه موږ مته تر هغه ساته چې موږ قدرت کار کوي په هر ځای کې چې تر ټارګیټ ته موږ نه ګورو موږ د ټارګیټ اضافه مته وو چې موږ وستوان کې چې تر هغه ساته موږ په پخته دی به مته وو
امنیتي ځواکونه ویلي و چې دوی چې تاریخ ماته بزګران به هم نیسي شش کال دغه طریقه څه ډول ده
سش کال تر اوسه هغه پروګرام موږ نه دی شروع کړی تر اوسه خاصتون موږ د تاریخ سره کار دی چې هر ځای تاریخ هغه د منځ وړو تر اوسه بزګرو او کوم چاته موږ تر اوسه کوم دغه نه دی کړی
تاسو د ول سوال په توګه راته وایئ چې د تاریخ پر ضد مبارزه چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت د پورت زون یو پروګرام هم مخته وړي چې په هغه کې د بزګرانو سره کومک کیږي آیا خپل دغه مبارزه او په مجموع کې د پورت زون پروګرام کومه نتیجه ورکړې ده
که اوس درته وایم چې کومه نتیجه نه ده ورکړې هم یې ورکړې ده او که واچن هغه مشکلات هغه ستونزې چې موږ په ولسوالۍ کې لرو د پورت زون د خاصخه چې واچن کارونه راته سوي دي چې شروع دي اوس پیلاله کار پر شروع دی پاغه ساته چې زموږ ضرورت پاغه ساته دی نه لري سره کړی موږ غواړو زموږ خلک ته د وچکلی سره ډیر مخامخ دي چې وبنه لري د چشنګو بلان نسبی دا کوله او د کرن یو بغ ټول په برمجه په چیلو په ماشين باندې دي نو موږ دلته پیشنه یادونه کړی دي ورته ورکړی مو دي چې موږ دلته څو چګډامه جوړ سي دا تر اوسه دي نه در سره وکه کړی نو دا چې کومه که موږ ته وتړی سي 50 کلو مشران مشترک ټول سو د پولیسوالي کې دا مشتواده راکړه چې مشتاج ته لیکل درکو چې موږ په دغه 50 کلی کې به د دم چې د اشکابات په نامه یو دم دی دا جراته وتړي موږ د 50 کلی ته لیکل درکو چې کتی به موږ په مزوک کې بیا یا بنګ یا کوکنار دا شي د حرام کښ په کتی موږ په دې ټول کې بند کو نو موږ دې ته پیشنهاد کړی دی و کې را سره کړی و مګر متاسفانه چې تر اوسه پر هغه باندې موږ توانی دی چې دا پروژه تر لاسه کو او دیز مستر وکي و چې دا پروژه راته پلي
د کندهار د میوند ولسوالۍ ولسوال حاجی عبید الله جان چې تاسو ورسره د ازادۍ رادیو د خبريال مرکه اوریده اوس هم راځو یو بل رپورت ته وغداد چې په کونړ کې د ولایتي شورا لخوا غونډه جوړه شوې او په کې د حرمینو شریفینو د دفاع لپاره چمتووالی وښودل شو او د ولسمشر غني له پریکړې ملاتړ وشو چې په یمن کې پروانه جګړه کې د سعودي عربستان ملاتړ کړي په دې اړه د روح الله انوري راستولې رپورت ورو
غونډې ته مولوی ضیاء الرحمن الایار وویل حرمین شریفین د اسلام سپیڅلي ځایونه دي او دوی ټول چمتو دي چې له خپلو مقدساتو ساتنه وکړي
هر هغه شیطانی قوت چې زمنګ په حرمین باندې د تجاوز اراده لري د دوی دغه تجاوزونه او دغه بدی غلطی اراده به د دوی په ملکونو ذهنونو او زړونو کې خونسای شي موږ همیشه لپاره د خپل دین نه او بالخصوص د حرمینو نه دفاع ته حاضر یو
مولوی نجیب الله حقیر وویل د سعودي او نورو اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان عراق سوریا او لیبیا کې د جګړو او مسلمان وژنو سیل کولو دا فکر هیڅ کله هم ونه کړ چې یو ورځ به یا د جګړې د دوی کورونو ته هم راورسیږي هغه وویل کچیرته د اسلامي هیوادونو مشران د افغانستان په حالات خفه شوي وي او افغانانو سره د اسلامي ورورولۍ په اساس د جګړې په دولو کې مرسته کړې وای نو نن با د عربو کورونو ته د جنگ لمبي نه رسیدلې
کفرو سعودي تماشا نه وکړي په افغانستان کې د مسلمانانو نن به دا حالت پاغې نه راته د څه څن لري چې د دفاع نشي کولای د څه نه لري چې د مسلمان تپوس نشي کولای د څه نه لري چې د مسلمان د حیا او د ابرو او د عزت تپوس نشي کولای د څه نه لري چې د قران عظیم حفاظت نشي کولای د څه نه لري چې د سنت د رسول الله نه دفاع نشي کولای او فارزه کې په سر باندې چادر واچو او اوس په سیدان اکان وراله او په مخ خپل کوټه کې ته خلک را پیدا کړل چې اوس یې دا
د غونډې په پای کې د ولایتي شورا د مرستیال حاجی جمال الدین سیار لخوا پریکړه لیکول وستل شو چې په کې له حرمینو شریفینو د دفاع په خاطر د ولسمشر غنی د ملاتړ ننګ شوی و او له اسلامي مقدساتو څخه دفاع ته چمتووالی خوده لیو
حرمین شریفین د اسلام ستر شاعر الله دی، د هغو څخه دفاع د هر مؤمن فریضه ده. مونږ د کونړ ولایت مسلمان ولس د هیواد د جمهور رئیس او ملي امنیت شورا د دغه پریکړې غوڅ ملاتړ کوو او هر ډول سرخندنی او قربانۍ ته حاضر یو.
که څه هم چې د ولسمشر غنی په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مشرانو او اوسیدونکو په یمن کې د حوثي اغیانو په ضد د سعودي عربستان هوایي بریدونه ستایلي او د حرمینو شریفینو څخه یې دفاع د هر مسلمان مسؤلیت ګڼلې، خو د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محقق او د هغه پلویان له سعودي څخه د افغان ولسمشر ملاتړ او ننګه له وخته وړاندې اقدام بولي.
د پاکستان پارلمان هم نن د سعودي عربستان سره په پوځي مرستو بحث کوي. تر لنډو خبرونو وروسته دا موضوع هم لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته چې جانقه الکوزه دروري.
جنرال افضل الدین بډر ژر د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي. دا خبره د جمهور رئیس اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وکړه. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې د ولسی جرګې د وکیلانو په سلو کې نه شپېته یې دا نیت لري چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د سولې د خبرو صلاحیت خپل مرستیال ملا اختر محمد منصور ته سپارلی وي، دا به د سولې د مذاکرو په برخه کې مهم ګام وي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي تحریک د دې اقدام هرکلی کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د یمن د شیعه یاغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له اسلام آباد نه د پوځي الوتکو، بیړیو او ځمکنیو ځواکونو غوښتنه کړې ده. خواجه محمد آصف دا خبره نن د پارلمان ګډې جلسې ته وکړه. راپورونه وایي د یمن یاغانو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له هوایي بمباریو سره د هیواد په دوهم ستر ښار عدن کې نور پرمختګ هم کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د ټیم پروګرام د چوکاټ پر موافقې انتقاد وکړ او دا یوه بده معامله وګڼله. او د سوریې دولتي خبري رسنۍ وایي د اسلامي دولت ډلې د یک شنبې په ورځ د سوریې په شمالي ولایت حساکا کې د عیسویانو د اتیا کلو یو زوړ عبادت ځای یا کلیسا په بمونو ویجاړه کړه.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي د رواني اونۍ په پای کې به یو افغان پلاوی آذربایجان ته د اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د ولسمشر ځانګړی استازی شاکر کارګر او د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا هم شامل دي. خوقندي وویل چې دغه سفر به دوه ورځې دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه سفر هدف په افغانستان کې د آذربایجاني سوداګرو د پانګونې جذب، د نندار تنونو جوړول او همدارز له آذربایجاني چارواکو سره د لاجوردو پر لارې خبرې کول دي. د لاجوردو لار هغه پروژه ده چې افغانستان واړي له دې لارې له اروپا سره ترانزیټي لار پیدا کړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د مالی وزارت نه غواړي څو د لوړی مالیه پاړه خپل پریکړه بدل کړي. د دې خونی مرسیال خانجان لوکوزینن ازادي راډیو ټول چې د مالی وزارت ټول دکاندارانو ته لوړ مالیه ټاکلې او امکان لري چې کسبګر دغه مالیه حکومت ته ورکړي. نو موړی وای د مالیه د لوړ والی ټول ځان عام خلکو ته رسیږي او اوس مهال د لمړنیو موادو به لوړې سوي دي. په همدې اړه نن په کابل کې یو شمیر زیاتو دکاندارانو اعتراض کړی وو او خپل دکانونه یې د اعتراض په بڼه تړلي دي. په عین حال کې د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی وایي چې دوی په دې برخه کې د کابینې پریکړې ته په تمه دي. جیلانی ویل دوی هم د دې غوښتونکي دي چې د مالی ورکولو په قانون کې بدلون راسي. د خبرونو پای.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د سعودي عربستان چارواکو ترې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد په عربي ائتلاف کې د ګډېدو د جنگي الوتکو د سمندري او مځکني پوځ غوښتنه کړې. دا غو خبره کسان پاکستان تر اوسه له عرب ائتلاف سره د ګډون پریکړه نه کړې، خو د اړتیا په وخت کې به د سعودي عربستان د مځکني بشپړتیا دفاع وکړي. نوموړي دا څرګندونه د دوشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق له پېښوره رپورټ راکوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام وړاندې کېږي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د سعودي عربستان حکومت ترې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو کې د جنګي الوتکو او د بحري او ځمکني پوځ د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان لا تر اوسه پورې په یمن کې د یاغیانو پر ضد له عرب ائتلاف سره د مرستې ژمنه نه ده کړې، خو که چېرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان به په هر صورت هر اړخیزې دفاع ته ورودانګي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان حکومت چې له سعودي ائتلاف سره د مرستې او د منځني ختیځ د وضعیت څېړلو لپاره یې د دې هېواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بیرنۍ غونډې رابللې وې، د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو سربېره پکې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړو هم ګډون وکړ. غونډې ته د پالیسي بیان ورکولو پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې د پاکستان په ګډون ترکیه او نور ډېری هېوادونه غواړي چې د یمن د شخړې سوله ییز حل راووزي، خو که چېرې د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان به مرستې ته وردانګي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه، د وی سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د یووالي لپاره تر ټولو مهم او ارزښتمن هېواد دی. که څه هم د یو نږدې او رښتینی ملګري په توګه پاکستان د سعودي عربستان او د اسلامي هېوادونو د سازمان د نورو هېوادونو ملاحظاتو خبر دی، خو سربېره پر دې پاکستان غواړي چې سولې ته چانس ورکړل شي او د یمن د روانې شخړې یو سیاسي او سوله ییز حل راوستل شي. په اخره کې باید یو ځل بیا ووایم چې د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه پر پاکستان پور ده، او که اړتیا پېښه شي نو پاکستان به خپله ژمنه ترسره کړي.
اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان یہ اپنا وعدہ ایفا کرے گا.
د خواجه آصف په وینا چې صدر اعظم نواز شریف په نږدې راتلونکي کې د یمن د موضوع څېړلو او د دې د سوله ییز حل لپاره د یو شمېر سیمه ییزو اسلامي هېوادونو ته سفر وکړي او هڅه به وکړي چې په یمن کې ښکېل غاړې خبرو اترو ته وهڅوي. نوموړي په منځني ختیځ کې روان وضعیت کړکېچن وباله او پر اسلامي هېوادونو یې غږ وکړ چې په دې وخت کې له یووالي او اتحاد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د دې هېواد د ملي پارلمان ګډه غونډه راوبلله چې د روانې میاشت په لومړۍ نیټه د پاکستان پنځو اپوزیسیون ګوندونو پر نواز شریف غږ وکړ چې سعودي عربستان ته د پوځیانو د استولو پرېکړه پر یو تن پورې محدوده نه ده، او غوښتنه یې وکړه چې د دې موضوع څېړلو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس یا د ملي پارلمان ګډه غونډه راوبلي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د یمن د وضعیت څېړلو لپاره د ترکیې سفر هم وکړ، او د دواړو هېوادونو چارواکي په دې سلا شول چې د یمن د شخړې د سوله ییز حل لپاره بحث جاري ساتي، خو د اړتیا پر مهال به له سعودي عربستان سره اوږه په اوږه ودرېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د منځني ختیځ د ځینو هېوادونو ائتلاف جوړ شوی چې په یمن کې د حکومت پر ملاتړ پر یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د تپانیم او تاسو خبرې چې پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه د چزدکون کې مدني فعالان وکیلان او قومي مخبري تل د مسلکي خونکو لنشتوالي څخه سر ټکوي. دا چې دا خبره تر کومه بریده رښتیا ده او خونکو لنور کوم ستونزو وننګونو سره لاس او گریوان دي، په همدې بهانه مو د نن ورځې ځوان فکر خبرونه هم دې ته ځانګړې کړې. دا باس موضوع مو هم خونکو او ستونزې ټاکلې. دا باس ګډونوال مو دي د خونکو د عالی موسسی یعنی پکتیا در معلمین رئیس عطا محمد کانه، د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتی، د پکتیا در معلمین یو تن زده کوونکی کاری صاحب عبدالله مبارک، ټولو ته خیر اغلاست
وایم.
مننه استاد بشیر. په سر کې بل تاسو پښتو سپدې تیرو دیار لسکلونو کې په پکتیا کې د خونکو وضعیت مخبور ته تللی کلا هم خراب شوی
دی؟ د خونکو وضعیت کوم وخت چې دغه حرکت رامنځته شوی ده، البته دا اوسنی نظام چې رامنځته شوی ده، یعنی څه ناڅه یو تغییر پکې راغلی ده، خو په هغه اندازه نه چې هغه څومره له ښوونکو سره شاید باید دي. که موږ تاسو پام ورته وکړو، له ښوونکو سره په ابتدا کې ډېرې زیاتې وعدې شوې وې چې مثلا یو له یو څخه د مځکو یا د نمرې ویشل وو، خو تر اوسه پورې دلته ډېرې وعدې وشوې، حتی د والي صاحب لخوا او د نورو مشرانو لخوا، خو تر اوسه عملي کومه جنبه یې نه درلودلې. همدارنګه ښوونکي چې البته په اطرافو کې ګرځي یا دلته دي، مرکز کې دي، اغوی چی مرکز کدیم لایو اندازه سهولیت لری خو چی پاتراب کدی اغوی لدی رستان سزار مخامخ مثلا دی اغوی جوان چی پکم منطقوی کهی اول دی اغوی دی پار مسونیت موجود ند اغوی چی تغوزی پیتر زای پوری دی هم لزیاتو ننگوانو سر مخامخ هم دار انگاو دی اغوی اغا ماش و کول کیگم پی غساتانه دی چی دی دوی دی کورنه دی پار کفایتو کی پو تعلیمی برخه که باید وایج دی خون که دی پار اول دی کتاب موجود موجودیت خوش یو سناسه حل سویده و لابراتوار دی خون که دی پار نسته چی غد محصل دی پار یا دی شاگر دی پار پو خط توگه دی غد پار کارو که او دی اخپلو هم دا غد وطن بچانو تا پو خط توگه خدمتو که
مننه بیا هم تاسو ته راګرځو خو په دې وخت کې د پکتیا درملمین یو تنځکون کې کاری صاحب عبدالله مبارک نه پوښتو سیده امراتوې سیده استادانو ستونزې ستا ولې شاګردان په کوم وضعیت کې دي
که تاسو موږ د افغانستان دیرس کلنی تاریخ ته چې تیر شوی وګورو افغانان زیات ستونزو سره مخامخ ول په پردي هیواد کې هجرتونه او مهاجرین چې کومې دورې تیرې کړلې او هغه نه وروسته دغه دیرلس کاله چې اوس فیلن مغانی تیر شول افغانستان محصل چې کوم محصلین ول ډیر خراب وضعیت کې قرار درلود اما دغه ډیر لس کله چې کله دغه نظام راغی نو دی محصلینو کیفیتونه یو هغه اندازه چې امید ورته کېدل اگر کنه دی رسیدي خو بیا هم تر ډیره بریده پوری خوشوي دي ځکه مخکې ټول ځوانان او هلکان چې په جنگونو کې بخیل ول اوس مکتبونو ته راځي په شاریاتو کې به تاسې وینئ په اتو بجو شاخوا هلکان ډلې ډلې مکتبو ته ننوځي او کتاب سره یې مینه زیاته شوې ده لوست سره مینه لري او هم دغه کسان دي چې د افغانستان په تعمیر کې او د انسانیت په تعمیر کې همدا کسان چې لوی شي بیا یو غټه ونډه لري او ډیر کردار ادا کوي دا کسان نو فعلا خو الحمدلله چې د موږ ځوانان په درسو باندې بوخت دي اگر کا هغه درسونه دینی دي او عصري دي دواړه هم د افغانستان د جامع لپاره ډیر زیات اشد ضرورت ورته لري
ځینې خلک دا وایي د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان او عام خلک یا زده کوونکي سي مسلکي استادان نسته تاسو دا خبره تر کومه بریده پورې مرګ
تاسو سره دا خبره تاییدوم کچې تاسو خارجي هیوادونو نظام ته وګورئ نو د افغانستان او د خارجي هیوادونو نظام ډیر توپیر لري خارج هیوادو کې هغه کسان چې قدر ولري او په خپل ډیر زیات لیاقت ولري نو هغه کسان چې یو انجینري ته معرفي کیږي یا بل شي ته معرفي کیږي اول معرف په برخه کې دوی استخدام کیږي هم د دوه قومو د ترقی اولین لامل همدا شی ده چې په معرف ته کار کړی ده نو بل خبر یو چې مهم ټکی ته اشاره وکړو موږ افغانان ډیر یو غریب خلک یو په نړۍ کې نو هر هغه کسان چې کومه موسسه یا کوم بل ارګان اقتصادي زمینه خورته مساعدوي هر هغه لایق شخص هغه ته زور کوي نو دلته د استادانو معاشونه چې زه فکر وکم د حالاتو ته وګورم نو بیخي کم دي هیڅ یو سړی په دې ماش باندې کفایت نشي کولی نه خپل د ټبر یا د کورنۍ د ماش هغه خرچې چې دي چې دوی باندې راځي هغه نشي برداشت کولی نو دلته مسلکي ښوونکو د خپاره چې مسلکي ښوونکي اول استخدام کې وزارت خو دې کار لپاره باید معلمانو ته دوی خپل ماشونه اضافي کړي
یعنی تاسو نه خبر نه داسې معلومه سوه چې وزارت هم دې برخه کې توجه نه ده کړې چې مسلکي ښوونکي پیدا کړي قانع صاحب تاسو خو دلته تقریبا درې نیم کاله دلته رئیس پاتې شوي د ښوونکو د عالي موسسې په دې وخت کې به تاسو ته معلوم سوي چې څومره ستونزې لري په پیل کې په ستونزو غږېږو وروسته یې په لاسته راوړنو حل لارو باندې
مننه ډېره زیاته ستونزې په دوو برخو ویشل کېږي په تعلیمي او اکاډمیک موسساتو تیاری عبارت له اداري ستونزو دي او تدریسي ستونزو په اداري ستونزو کې زیاتره وخت د مرکزی اداراتو لخوا خاصه توجه نه ده سوي کوم ضرورت چې کومې ادارې لري هغه ادارو نه اخاذي نه ده سوي په خپل سر پلان جوړ سوی په خپل سر استاد استخدام سوی او د یو ولایت د ضرورت په پام کې د نه نیولو سره هغو ته وړاندیزونه سوي هغو ته استخدام او هغو ته منابع په واک کې ورکول سوي دي چې دا عبارت له یوه غټې ستونزې نه ده مګر ضرورت لرو استادانو ته یا تشکیل ته چې باید په ټولو ولسوالیو کې ولې متاسفانه په وخت موږ ته نه ده راکړل سوی چې دا په کیفیت او په نظام باندې یا د یوې ادارې په حالت باندې ډیر تاثیر لري بله ستونزه عمده ستونزه چې موږ ته په اداري بخش کې موجوده ده د بودیجې د مناسبې بودیجې په نظر کې نه نیولو سره. یو اکاډمیک اداره څومره ضرورت بودیجې ته لري؟ متاسفانه دا موضوعات تر اوسه پورې سنجول سوي نه دي، مد نظر نه دي نیول سوي. صرف او صرف پلان جوړ سوی په مرکز کې او استول سوی او کود ورکول سوی چې دغه بودیجه تا ته بسته اکتفا کوي. در حالی کې زه تاسو ته مثال درکوم، څلور تعمیرات لرو. په څلورو تعمیراتو کې 90,000 افغانۍ د ترمیم دپاره استول کیږي چې دا په هیڅ شکل او په هیڅ منطق کې دا اکتفا نه کوي. په یوه لیلیا کې چې یو نیم سل کسا شاګرد یا محصل حضور ولري او یو کال بعد دغه استهلاک کی دغه ته نو څومره ضرورت ده، یعنی څومره باید بودیجه مد نظرونه ونیول سی، اصلا دا سنجشونه بالکل خلاف دی اصول او خلاف دی واقعیتونو مد نظر نیول کی یو بودیجه سوال کی. دا یو مثلا. بل په زیاتره مراکز کې موږ تعمیرات نه لرو، مسون چاپیریال دی استاد دی لپاره، دی اداره چی دی لپاره، دی محصل دی لپاره نه لرو متاسفانه. دی موږ په ټولو مراکز کې
څومره مراکز لرو؟
موږ نه مراکز لرو. په نه مراکز کې یو مرکز موږ تعمیر نه لري، ځمکه نه لري. د ځمکه په ورکړه کې علما، د ولایتي شورا وکیلان، مقام د ولایت او قومي مسیران دا باید خپل رول ادا کړي، ځمکه په واکې ورکړي دارالمعلمین ته، ترڅو وکولای شو هغه ته له مختلفو مراجعو یا د وزارت ته په پیشنهاد سره دوی ته تعمیرات پلان کو، دوی ته مسون چاپیریال برابر شي.
تر اوسه پورې تاسو سره والی او چارواکو همدا ډول قومي مشرانو په دې برخه کې مرسته کړې؟
بار بار مو مکاتب بستولې دي، متاسفانه نه. هیڅ اته یو لوست زمکه تر اوسه د دارالمعلمین
د نو مرکزونو
د نهو مرکزونو لپاره په واکې نه دا ورکړل شوی، او صرف یو مرکز چې هغه د زرمت مرکز ده، نیمایي مرکز ده، هغه ته زمکه په خوا په اختصاص شوی ده د قوم لخوا. ولې په نورو مراکزو کې په دې کې والدین، قومی مسیران او د پکتیا قومونه ډېر رول لري. کزمکه په واک کې را نکه د دوی مراکز به همیش بی سر نوشته، تر خیمو لاندې، تر ونو لاندې، او په یو بی کیفیت شکل کې به داسې روان.
مننه. د باس په دویمه برخه کې د باس موضوع مو هم خوونکی او ستونزې ټاکلې. د باس ګډونوال مو دي د خوونکو د عالی موسسې یعنی پکتیا دارالمعلمین رئیس عطا محمد کانه، د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتی، د پکتیا دارالمعلمین یو تن زده کوونکی کاری صاحب عبدالله مبارک. په ستونزو خبرې وکړې. ستونزې تر یو بریده پر روښانه سوې. پکتیا کې خوونکی له څومره ستونزو سره مخ دي او زده کوونکی له کوم ستونزو څخه سر ټکی یا وای سي دوی مسلکي خوونکي نه لري؟ په دې مغږی ګوستا سلا سره وړنې څه دي یا په دغه نه مرکزونو کې ستاسو یادونه کوي په کوم کوم ولسوالیو کې ستونز برسره لاس تر وړنې لري؟ ځکه چې دا مرکزونه خوځ ایجاد شوی دي. خو مخکې له دې خبرو تراسو له استاد بیا هم یو پوښتنه کوم. استاد، تاسو په حمایوي مرکز کې د زرمت ولسوالۍ په کچه څومره لاس تر وړنې لري یا څومره کارونه کوي؟
مهرباني، ډېر ښه پوښتنه. دا مو حمایوي مرکز، د زرمت حمایوي مرکز په 1990 کال کې په ابتدا کې تاسیس شوی ده، او تر اوسه پورې تقریبا موږ د زرمت د ساحې تقریبا 50% پورې استادان چې 12 ټولګي فارغ شوي وو هغوی نیمه عالي تحصیلات ته یعنې رسېدلي دي که نه. نو دا یوه غټه لاسته راوړنه ده تقریبا. له بلې خوا د زرمت حمایوي مرکز البته هلته ښه مسلکي استادان لري، هغه یعنې تر یوه حده پورې هغه استادان چې 14 پاس شوي دي هغوی تقریبا مسلکي سوي دي که نه، د پخوا په نسبت باندې یعنې اوس ډېر ښه سوي دي. دا یوه غټه لاسته راوړنه ده په هغه کې. له بلې خوا هلته موږ کوشش کړی دي چې مځکه پیدا کړو. متاسفانه تر اوسه پورې موږ ته چا تعمیر نه کړو جوړ که نه سره دی پیشنهادونه هم کړي دي، حتی ریاست معرف ته دلته اوس چا تعمیر موږ ته جوړ نه کړو که نه. نو ښه دی یعنې نسبت نور صاحب خوا ته چې ګوري اوس ډېر.
مننه. عبدالله مبارک، له تاسې نه یو پوښتنه کوم. تاسې حل هغه لاسته راوړنې چې استادان یې دا کوي یا وایي هغه تاسې محسوس کولی سئ که نور ضرورت هم وینئ؟
ما تاسو ته مخکې هم یادوري وکړه چې پخوا په څېر هغسې هلکانه دي لکه مخکې به چې خلکو درسونه نه ویل یا به سبق ته نه تلل یا به لکه زه بالفرض مهال تاسو ته ووایم په کلي کې به چې یو څوک به ښوونځي ته شاملېده نو هغه پلار به جګېده، یو بل څوک به یې راوسته د په جګې به یې هغه ته عوض ورکاو چې ته ولاړ شه مکتب ته ولاړ شه ما زوی دې نه ځي. اما هغه وختونه تېر شول. اوس که ته چې لاړ سئ ککلو ته لاړ سئ که بازارو ته لاړ سئ هر چېرته هلکانو سره دغه خپلې بستې وي، کتابونه وي او درسو ته ځي، موږ هم خوشحاله یو. څنګه چې امید کېږي هغسې خو اگر که نه یو خو بیا هم الحمدلله چې زموږ هلکان او شاګردان ډیر خوشحالي دي، ځکه چې زه خپل وینم چې هلکانو کې ظرفیت لوړ شوی او کیفیت ښه شوی دی. اما یو خبره ده د امتحاناتو شکل باید د امتحاناتو شکل لیک تغیر وخوري. دا داسې په دې معنی چې د خارج هیوادو سیستم ته لیک متوجه شي وزارت معرف چې هغلته څنګه امتحانات اخیستل کیږي. دلته یو استاد تر دولسم دورې پورې یو استاد سوال هم جوړوي، اول تدریس هم ورته کوي، بیا سوالونه هم دی ورته جوړوي او بیا په نمرې هم دی ورته رسوي چې کامیابی او ناکامي تقریبا دا د ده کار ده. او بله خبر دا ده چې
یعنی تاسو له خبر نه داسې معلومیږي چې په معرب کې د ناکامۍ هغه سیستم بیخي سته نه، هغه شاګردان چې ټول کال یې حاضري هم نه یې ورکړي کامیاب بي
نه. هغه څه مقصد مهم نه دی، خو مطلب مې دا دی چې که چیرته د کانکور په څیر د وزارت معرف لخوا یو داسې لایحه چې مطرح شي چې ټول هلکان په یو وار باندې د نهم صنف امتحانات ورکړي، هم به په دې کې فایده دا وي چې که یو استاد څوک ناکاموي نو هغه ته شخصي ګواښ متوجه دی هغه هلک لخوا. نو دلته استاد ته هم ډېر مشکلات دي. استاد خو عسکر نه دی یا کومندان نه دی چې دی بس د خلکو بدی وکړي یا شخصي بدی وکړي. نو دا په دې سیستم کې که چیرته د کانکور په طریق باندې لسم ټولګي څخه په خپلو تاریخو باندې امتحان واخیستل شي ټول ولایت کې، نو دا بهتره په دی وي چې شاګرد ته به خپل ممتحن نه معلومیږي چې زما ما پرچه چا جوړه کړې ده او زما نمرې څوک رسوي، زما څوک ما څوک کامیابوي او ما څوک ناکامي، په دې کې به بس تبازي ختمه شي.
مننه قانی صاحب، تاسو راته ووایئ چې کومې لاسته راوړنې لرئ؟ ستونزې خو ډېرې دي، په ستونزو وغږېدو ولې لاسته راوړنې مو څه شي؟
باوس د دې چې د پکتیا علی دارالمعلمین بعضې اداري او تدریسي ستونزې درلودلې یا لري او تر اوسه په دې نه یو توانېدلې چې دغه ته د حل لارې یعنې برابر کړو. برسیره په دې هم په جریان د دو کالو کې موږ وتوانېدو هغه دولسم پاس ښوونکي چې تیر کلونه استخدام شوي وو د 2000 په شاوخوا کې، یو ډیر سلنه وناس یا خزینه طبقه تشکیلوي، دا مو له 12 سنف نه 14 سوي پورې ورسول او دوی په دې توانېدلې دي چې په تدریس کې او په کیفیت د معرف کې غاټ بدلون رامنځته کړي. په دغه 2000 تنو کې چې دا فارغ شوي په جریان د دوو کالو کې یو تعداد زیاتې لاره پانتونونو ته پیدا کړي چې دا موږ ته یوه لویه لاسته راوړنه ده. یو ښه مثال یې دا درکوی سو چې د موږ سره محصله وه او دارالمعلمین اخلاص کې په خونومرو پانتون ته لاره پیدا کړه. خوشبختانه نن په دارالمعلمین کې ښوونکي ده چې دا د پکتیا د عالي دارالمعلمین یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ورسره په نهو مراکزو کې چې موږ عملاً تدریس جریان لري، په دې وتوانېدو چې د دوی د اداري او تدریسي چارو د پرمختګ دپاره بعضې ضروري توکي چې هغه میز، چوکۍ، پروجیکتور، کمپیوټر لاپ او دوی ته برېښنا ورسو، دا مو په سنبال کړي دي او دې ته توانمندي دوی پیدا کړي چې دوی خپل اداري او تدریسي کارونه یو اندازه په خپل سرته ورسي. بله غټه موضوع یا لاسته راوړنه هغه دا وه چې په تېر کال کې موږ 15 خوونکی یعنی د دارالمعلمین خوونکی مرکز ته یعنی د امریکایي پانتون ته واستول چې دوی به انشاءالله ماستران کیږي او د پکتیا په کچه دا یوه لویه سرمایه ده چې ماستر په پکتیا کې په یوه ولسوالۍ کې عملاً تدریس کوي او په دې وتوانېدو چې تقریبا د 100,000 جلد شاوخوا کتابونه د مومد په شکل پکتیا مرکز ته را انتقال کو او ولسوالۍ ته عملاً ویش روان ده چې دا به د کیفیت په برخه کې ډیر تاثیر گذاره پروګرام.
تاسو د کتابونو خبره هم وکړه، تاسو پخوا ویل د ځینو مدني فعالانو سره په شریکم کوم نوی پروګرام او پلان طرحه کړی دی که پیغه پاړم راته وای؟
پروګرام داسې لرو انشاءالله تعالی نور باید د پکتیا ولس او د افغانستان ولس خود کفا سي، په خپل ملي روحیه باید سنبال سي. بعضي د ولایتي شورا وکیل صاحبانو، نوی کاندید صاحبانو چې پارلمان ته کاندید دي د ولایت مقام لخوا او د بعض زورڅواندو علما او تجارانو لخوا دا وعده راسره سوي چې مکتبه په ولسوالیو کې او په مرکز کې لابراتوارونه او د کتابخونی چې هغو کې به تقریبا د 1500 شاوخوا علمي کتابونه موجود وي، دا به راته جوړوي او مدني ټولنې بلاخص ژورنالستانو ته یعنی امید داده چې دا موضوع راسره تعقیب کړي او د تلا وسعت ورکړي تر څو خود کفا سو، په خپلو پښو ودرېږو او خپل ولس ته خپله خدمت وکړو.
څومره امکانات ته ضرورت لري او دا خبرې به خلک څومره ومني در سره دا تجاران مدني فعالان او دا عمومي کمپاین به کله پیلوي؟
انشاءالله تعالی د تعلیمي کال د پیل سره چې البته رئیس جمهور د مکتب زنګ وکړنګ او دغه سره د مکتب تعلیمي کال پیل ده، ضرورت موږ لرو چې د دې میاسي په اخره کې انشاءالله دغه موضوعاتو ته رسیدګي وکړو. دا مصارف ډیر محدود دي، یعنی ډیر زیات نه دي. هر مرکز که څوک غواړي چې تجهیز شي د 150,000 افغانۍ شاوخوا کې
په ډیر ښه کیفیت سره تجهیز کېدلی سي. د لابراتوار نه رانیولې بیا تر کتابخانې او بیا تر الماریو تر هر څه پورې دا دومره غټ مصرف نه ده چې خدای مکه د افغانستان ولس تجاران، ولایتي شورا وکیل صاحبان او د حکومتي چارواکي په دغه همکاري راسره ونه کړای سي. یعنی امکانات شته په ډیر کم مصارف سره دا موږ کولی شو چې تجهیز کړو او د کیفیت په برخه کې یو انقلاب رامنځته.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د بحث په دریمه برخه کې د بحث موضوع مو د پکتیا د ښوونکو ستونزې. د بحث ګډونوال مو دي د ښوونکو د عالی موسسې یعنی پکتیا در معلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتای، د پکتیا در معلمین یو تن زده کوونکی کاري صاحب عبدالله مبارک. بیا هم دوی ته خره غلاست ویم په ستونزو او لاسته راوړنو مو خبرې وکړې. خو د ستونزو لپاره حل لارې څه دي په دې باندې به هم خبرې کوو. خو مخکې له هغه نه چې د حل لارو ته راسو، قانی صاحب وویل چې دوی د مدني ټولنو ولایتي شورا د وکیلانو پارلماني ځینو وکیلانو سره یا نو هغه مطرح څیرو سره چې په پکتیا کې غواړي راتلونکي ډیر مدني فعالیتونه وکړي له هغوی سره خبرې کړې دي، او په شریکه به په نهو مرکزونو کې دوی لابراتوارونه او کتابتونونه جوړوي چې دا پکتیا ته یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېږي د دوی د خبرو په اساس. نو موږ هم دا هیله لرو چې د پکتیا تجاران او ځینې مطرح څیرې به په دې کې ډیره فعاله ونډه واخلي. استاد بشیر احمد نه پښتو دغه ستونزو ته سیده یادونه وکړه، هغه ستونزې چې دی ویني د غول لپاره حل لار وړاندیز څه ده یا وزارت څه کولی شي دوی سره؟
د استادانو ستونزې ته پنځ درته مې ویلې په دې باندې دا دومره مشکل ستونزې نه دي. یعنی د اگر د دې وزارت یا د معرف د وزارت لوسه پوره ده، یا مثلا د ولایت په سطحه باندې د والي صاحب لوسه پوره ده چې دلته یو استاد یو نمره کور ورکړي، یا مثلا نور د ژوند مسؤلیت ورته برابر کړي، دا خو کوم مشکل کار نه دی. استادان پر کدا کارونه وشي د معرف قدرت کې پر دومره زیات مسلې نه دي چې سړی حل ونه کولای شي. مونږ یو اراده غواړي کنه، دولت اراده وکولای وکړي دا کارونه دومره مشکل نه دي او په اسانه توګه باندې حل کولای شي.
مننه استاد. قاری صاحب عبدالله مبارک، نوی حل لارې څه دي در سره د معرف د لاخوالي لپاره او په پکتیا کې د مدني ټولنو د فعالیتو او د ځوانانو د فعالیت په دې برخه کې د زیاتېدو خاطر؟
د معلمینو بلکې د مسلکي معلمینو استخدام دا د وزارت معرف لپاره یو مهم کار دی. هغه په دې معنی چې یو مسلکي ښوونکی نه وي موجود، نو د شاګردان به ټول د سی بی کیفیته نشونما کوي او ودا بکوي. نو د دې لپاره مهم ګام دا ده چې وزارت معرف چې معلمانو ته هغه معلمانو ته چې مسلکي معلمان وي هغه ښوونکو ته د یو څو اقتصادي برخه کې د سی وړاندیزونه مخته کی چې په هغه بنا باندې یو لایق سړی چې پانتونه فارغ وي یا چار لپاس وي د سی لایق شخص وي، نو هغه کولای شي چې د معلم ځان استخدام کړي، نه چې بل ارګان ته ځي یا انجیو ته ځي یا موسساتو ته ځي چې هلته لږ معاشونه ښه دي. نو په جای دې چې هلته لاړ شي د کولای شي چې معرف ته راشي. نو دغه سي د معلم په ستونزې پرفه کولو سره د شاګردانو سره کیفیت هم ښه کیږي. او بل ستونزه چې ما تاسو ته یادوري وکړه، تر څو پورې چې نظام نه وي ښه شوی هیڅ د ښه کېدو امکانات نشته. هغه په دې معنی چې کچیرته د دولسم ټولګي فارغ چې هغه لایق شاګرد وي هغه چې څومره نمرې یوسیم په یوه اداره کې هم دته اعتبار د سند ته نه ورکول کېږي چې آیا د نمرې د حقیقت باندې صحیح وړي دي یا ناقص دي. نو د دې لپاره دوی کانکور ته منتظر وي. څوک چې په کانکور کې ښې نمرې یوسي نو هغه شاګرد یو معیاري شاګرد وي او خلکو ته یا ملت ته یا دولت ته د اعتبار وړ وي. ما په دې اساس باندې د نظام خبره وکوله، لکه مخکې چې تاسو ته ما یادوري کړه، د معرف وزارت باید خپل د خارج مملکتو څخه چې مثبت نظامونه لري هغه نه د دوی لیک تقلید وکړي چې د هلکانو یا د شاګردانو ظرفیت لوړ سي او دا به د ملت او د انسانیت د تعمیر یوه لویه برخه جوړوي.
مننه. قانی صاحب، تاسو سره حل لارې څه دي؟
د حل لارې کغر جگدم په سر یې لار سته. دومره جدي ستونزې نشته، نه دومره غټې بودیجې ته اړتیا ده چې خدای مکه یو عمده پروژه او ترتوانی ونوز. د حل لارې دا دي چې د ځمکې په ورکړه کې باید قومي مسیران، علما، روحانیون، ولسوال صاحبان رغنده رول ولوبوي. ورسره د لابراتوارونو د کتابخانو په تجهیز کې مدني ټولنې، تجاران، د پارلمان وکیل صاحبان،
ولایتی شورا وکیل صاحبان دا باید راغنده رول ولوبوي د کیفیت په لوړولو کې یا د استاد په معیشت او په مسؤلیت په برابرولو کې د ولایت مقام د پوهنې وزارت دا مکلفیت دند لري ترڅو د دوی ضرورتونه د دوی مشکلات تشخیص د ادارې سره په تفاهم دوی ته د حل لارې ولټوي او برابر کړي او دا کوم سخت کار نه ده مشکل نه ده هیڅ ازینی ته ضرورت نشته صرف یو دقیقه ارزیابي ته ضرورت ده او په واقعي شکل اقدام کولو ته ضرورت ده د قانون په چوکاټ کې
یعنی تاسو خبر نه داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې دلته کولس څومره همکاري کړې د حکومت بې پامي کړې
زیاتره بې پامي ولس ته متوجه ده کچیرې ولس حکومتي چارواکي خپل دندو ته خپل مکلفیتونو ته متوجه نکړي او په خپل اولاد پسې په خپل معسل پسې ونه ګرځي په خپل ملکیت پسې په خپل تعمیر پسې زه فکر نه کوم چې دولت دې دغه موضوعاتو ته رسیدګي وکولی شي زیاتره رول دې په دا مواردو کې ولس ولوبوي
په ولس کې مدني ټولنې ولایتي شورا وکیلان او نور فعالین دوی ته د سپارښتنې څه دي دوی باید څومره د فشار اله ګرځېدلی
زیاتره رول د یوې ادارې یا د یوه نظام یا د یوه ولایت ولایتي اداراتو د تقویت په برخه کې ولس لري مدني ټولنې وکیل صاحبان قومي مسیران علما د مغ ټولنې او د مغ منطقې ډیر رول لري کچیر دوی خپل رول خپل مکلفیات خپل مسؤلیت په راغنده شکل ادا کړي نظارت وکړي وګرځي مجلسونه دایر کړي مشکلاتو ته د حل لارې ولټوي زویم زیاتره مشکلات به په همدغو ناستو کې په همدغو حرکتونو کې په همدغو ابتکاراتو کې او په دغه نظارت کې حل شي
مننه تاسو ټولو ناستې تر دې وخته په بحث کې را سره برخه واخلئ
تاسو نه مننه سلامت